السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د مازګرنه خبری خبرونه ته خرغ لاستویم په دغه پروگرام کې چې د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خبريږي د سر موضوع مداده چې د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوي وای بریتانیا په پاکستان کې د خپل نفوذ نه په استفادې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ادا کولای شي او تم د سولې ولسی حرکت نن مازګر نه ورسته د ملګرو ملتونو سرمنشي ته خپل لیک په کابل کې د یوناما د دفتر لاري وسپاري او غوښتنه به وکړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د دوی خبره جدي ګامونه پورته کړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی اوروي.
اوریدونکو پام وکړئ، د خبرونو سرخطه د هلمند د سولې کاروان غړي وایي نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته لیک استوي. د ایران د سرحدي پولیسو قمندان پری جنرال قاسم رضایی په کابل کې دی. د افغانستان د ملي اردو ګڼ شمېر عسکران منصبدار د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې وژل سوي او زخمیان سوي دي. او د مقدونیې ولسمشر جورج ایوانوف د خپل هیواد د نوم د بدلون په اړه موافقه لاسلیک نه کړه. پوره خبر نو واوري. د هلمند سولې کاروان غړي بنند ملګرو ملتو عمومي منشي ته د خپل غوښتنو په اړه لیک واستوي. د لیک جزئیات نه دي څرګند سوي. هغوی د یکشنبې له ورځې راهیسې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما مخې ته ناست او تر سبا ماپښینه به هلته خپل پرلر جاري وساتي. د هلمند سولې کاروان ویان بسم الله وطن دوست نن سهار ازادي راډیو ته وویل
کوششونه سوي دي سوي دي د ملګرو ملتونو مشرتابه بیا بیا غوښتنه کړې ده چې هغوی زموږ سره لیدل غواړي، زموږ سره کښېني او زموږ سره بحث کوي. خو موږ هغوی ته ویلي دي چې موږ تاسو سره دلته بحث نه کوو، یوازې او یوازې زموږ غږ د ملګرو ملتونو د سازمان پر غړو هېوادونو او د هغوی پر ملتونو دي چې هغوی له تاسو څخه وپوښتي، هغوی ستاسو په تېرو اوولسو کلونو کښې کړنې ارزیابي کړي چې تاسو د افغان د امن لپاره څه کړي دي. د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو ملتونو او فرد فرد ته راجع دي چې هغوی باید له دوی څخه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو شتون په افغانستان کښې څه معنا لري.
د ارک خبر پاڼه وایي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو او د اوربند پر ښه مدیریت یې خبرې ورسره کړې دي. د ایران د سرحدي پولیسو قمندان بریج جنرال قاسم رضایی کابل ته رسېدلی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل
قماندان قوای سرحدی ایران روی اکثر سر مسائل در
دی وای د ایران د سرحدی قوا او قماندان ل تروریسم سره په پر مبارزه د مخدر مواد او مخنیوي او د سرحدی امنیت تشکیدو په ارتباط د سرحدی ځواک او ملي دفاع وزارت ل چارواکو سره خبري کوي او د دوه خبر لپاره کابل ته راغلی. خو د تهران ټایمز ورسپانې په وینا بریج جنرال زایی د جنوري په 28 نیټه په تهران کې خبریالانو ته ویلي چې په کابل کې به له چارواکو سره د ګډ سرحد پر امتداد د وروستۍ نښتې په اړه هم خبرې وکړي. څو ورځې مخکې د افغانستان له لورې د مخدرو موادو د قاچاقونکو د یوې ډلې او د ایران د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نښته کې دوه ایراني سرحدي ساتونکي ووژل او درې تنه زخمیان شو. د افغانستان د ملي اردو ګڼ شمېر عسکر او منصبدار نن د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د هغو وسلوالو په حمله کې وژل سوي او زخمیان سوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړي بلل کېږي. د درزاب امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د داعش وسلوالو له څلورو خواوو د درزاب ولسوالۍ پر مرکزي پوسته حمله کړې ده. د تورن محمد اسماعیل په وینا د داعش وسلوالو نن د درزاب ولسوالۍ په مرکزي روغتون حمله وکړه او د ملي اردو هغه زخمیان یې چې روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول سوي وو وویشتل او وایي وژل. د درزاب امنیه قومندان په دې اړه دقیق شمېر نه دی ورکړی چې څومره کسان وژل سوي او زخمیان سوي، خو وایي چې په درزاب کې له پرون غرمې راهیسې شدید جنگ روان دی. تورن محمد اسماعیل ویل هوایی از مکنی مرسته لانه ده ورته رسیدلی او که مرکزی حکومت عاجل پام و نکری شایی ولسوالی سقوط وکری. په شمال که ده 209 شاهین قلی اردو چارواکو په دیاره چه ندی ویلی. ده افغانستان ده مالی وزیر کلیل حکیمی نن خپل استعفا اعلان کړه. هغه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې استعفا د شخصي او کورنیو مسایلو له مخې کړې ده. د افغانستان حکومت تر اوسه د مالیه وزارت ته نفر نه دی ټاکلی. د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف نن په یوه پوځي پریډ کې سختې خبرې وکړې او ویل چې له آذربایجان جلا سوې سیمه ناګورنو قرباغ په اصل کې د آذربایجان د خاورې برخه ده او هیڅکله به د دې سیمې اشغال ونه مني. علیف نن بیا ټینګار وکړ چې آذربایجان به پر ناګورنو قرباغ خپله واکمني ټینګه کړي. ناګورنو قرباغ اوسمهال د ارمنستان د ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په دې سیمه کې د ارمنستان او د اذربایجان د ځواکونو ترمنځ په نښتو کې تقریبا 10,000 انسانان ووژل سو او تر دې جګړې وروسته په 2004 میلادي کال کې په دې سیمه کې اوربند اعلان شو. په مولدووا کې نن هم لسګونه کسانو مظاهره وکړه. مظاهرې تر هغه وروسته پیل شوې چې د مولدووا سترې محکمې د چشن او د ښاروالۍ د انتخاباتو پایلې چې د غرب پلوي او د اداري فساد د مخالف سیاسي فعال اندری نستاسی په ګټه تمامې سوې معطله کړې. د سهاو مظاهره چیان نن د مولدووا په پلازمېنه چشناو کې د سترې محکمې د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو او د دیکتاتوري بنده کړې او مرګ پر مافیا نارې وهلې. د مولدووا ابتدایي محکمې څو ورځې مخکې وویل چې دواړو کاندیدانو اندری نستاسی او د هغه رقیب ایوان سیبان د انتخاباتي کمپاین له قوانینو سرغړونه کړې ده. په چشناو کې د جون په 3 نیټه د ښاروالۍ انتخابات شوي وو او دا مقدونی ولسمشر جورج ایوانوف د خپل هیواد د نوم د بدلون په موافقې له لاسلیکه ډډه وکړه. د ولسمشر ایوانوف له دفتره په یو بیان کې نن ویل سوي چې د مقدونیې د نوم د بدلولو په اړه له یونان سره موافقه چې پر اساس باید دواړو هیوادونو ترمنځ 20 کلن کړکیچ پای ته رسېدلی وای غیر قانوني ده. که چیرې دا موافقه لاسلیک او له یونان سره د مقدونیې لانجه پای ته ورسېږي، مقدونیه کولی سي چې په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د غړیتوب ترلاسه کولو رسمي هڅې پیل کړي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه مازیګرني پروګرام کې اوري چې د سولې ولسی حرکت غړي نن مازیګر د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو غوښتنلیک سپاري.
نن مازدیګر چې یو لیک به موږ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته ولیږو او په هغه کې به بیا هم ټینګار وکړو چې عملاً د امن لپاره تاسو څه شی وکړل.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي بریتانیا که وغواړي کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي.
که چیرې بریتانیا وغواړي په ډېر کم وخت کې کولی شي چې موږ په همسایه ملک باندې فشارونه زیات کړي. یعنی په هره طریقه چې چیرې بریتانیا وغواړي په ډېر کم وخت کې افغانستان ته شي.
په نړیوال جام کې د ایران د فوټبال د ملي ټیم د تشویق لپاره د ایرانی خزونجونو د پاړه باندې هم تاسو ته یو جالب رپورت لرو تر پایه سره ملتیا وکړئ. بیا هم خراغلی د هلمند سولې ولسی حرکت وای د سیشمې په مازیګر د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي انټونی ګوتریس په ادرس خپل لیک په کابل کې یو نامه د سپارې. دغه حرکت تنظیمون کې وای ملګری ملتونه کولای شي په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسیدو کې مهم رول ولوبوي. حدیث پردیس په کابل کې د هلمند سولې د ولسی حرکت د اعتراض ځای ته ورغلی او له همغه ځایه دغه رپورت را لیږلی دی.
د هلمند د ولسی حرکت غړي لیوی ونې زیاته مود کیږي چې دوی کابل ترغلی او تقریبا ل 13 ورځې راهیسې دوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مخې ته راټول شوی دي او دغه تغواړي خپل تراست دوام ورکړي. دا چې دوی پراتلونکي نور څه پروګرامونه لري او غواړي لکوم لارو چارو خپل تراست دوام ورکړي. زم راغلم د اعتراض سیمه او دغه حرکت له تنظیمون کو سره به پری خبرې وکړو. زم دا اوس د هلمند د سولې د ولسی حرکت له تنظیمون کی او مشر اقبال خیبر سره ناسم.
په دې 3 ورځې کې خپل له دفتر څخه روزانه کسان راځي، استاج راځي او وایي چې را سره وویني. موږ لیدل نه ورسره کوو، موږ خفایو. ځینې موږ 3 میاشتې پرله پسې په هرو 40 دقیقو کې له ملګرو ملتونو سره خبرې کړې دي پر ټلیفون. هلمند ته د دوی استازي راغلل، حوزوي مشران یې راغلل. هغوی ته مو وویل چې نور زموږ د عوامو تخنیکي خبرې نه دي زده. هغوی وایي چې زما په سیمه کې جنګ دی، دغه جنګ ورک کړه. نن مازدیګر چې یو لیک په موږ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته ولیږو او په هغه کې به بیا هم ټینګار وکړو چې عملاً موږ باید حس کو افغان ولسی باید حس کی چې دا من لپاره تاسو څه شی وکړل.
د هلمند ولسی حرکت تنظیمون کی یو غړی وای شي دوی به تر هغه خپل حرکت ته دوام ورکوي چې غږی نوی اوریدل شوی او ملموسی نتیجې نوی ترلاسه کړي. دوی همداراز د هیواد په نورو سیمو کې هم د سولې لپاره کم حرکتونه چې پیل شوي دي ترې هرکلی کوي او وای چې دا د هر افغان مسولیت دی چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په رابطه باندې بې تفاوته پاتې نشي او خپل غږ پورته کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان مشرانو جرګې د سه‌شنبه پر ورځ د دریګونو امنیتي ځواکونو مسولین د جرګې عمومي غونډې ته وربللي وو چې په هیواد کې د روانو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په اړه د جرګې غړیو ته ځوابونه وایي. د دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتېدو لامل له دغو ډلو سره د ځینو ګاونډیو هیوادونو د جنګي تجهیزاتو مرستې دي او کارپوهان وایي د افغانستان جګړه د ختمېدو په لور روانه ده او مخالفین هڅې کوي چې په دغه پړاو کې امتیاز ترلاسه کړي. خان محمد سین په دې اړه یو رپورټ رالیږلی.
د هیواد په اکثر ولایتونو کې د نامنۍ زیاتېدل، په ځینو سیمو کې د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي پوستو نیول کېدل، له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې د امنیتي ځواکونو تلفات، د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، د داسې نورو امنیتي پیښو رامنځته کېدل هغه پوښتنې وې چې د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د درې ګونو امنیتي ځواکونو له مسؤلینو نه وکړې. مشرانو جرګې په همدې ورځ د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیالان د جرګې عمومي غونډې ته بللي وو چې په هیواد کې د روانو ناامنیو په اړه د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی خپل پوښتنه داسې مطرح کړه.
د افغانستان په دوه ویشت ولایتونو کې اوس فعلاً جګړه روانه ده، ډېرې ولسوالۍ د طالبانو حاکمیت لاندې راغلي، هر ورځ افغانان شهیدانېږي، پولیس او اردو امنیتي ملي شهیدانېږي، دا اوس جګړه ورځ تر بلې ورځې ډېرېږي. آیا دغه جګړه ډېره لوستوله چې تاسې په کمولو کې په بندولو کې پاتې راغلي یاست؟ څنګه موږ ولس ته اطمینان او دا وعده ورکړو چې زموږ امنیتي ځواکونه تاسې ته امنیت راوستلی شي؟
د کورنۍ چارو وزارت لومړی مرستیال جانان بارکزی نه وپوښتل شول چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې غیر مسؤولو وسلوالو د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د خلکو ژوند ناامنه کړی او د ملي امنیت د عمومي ریاست له مرستیال عبدالصبور نه پوښتنه وشوه چې څه لامل دی چې استخباراتي ارګانونه نشي کولی د وسلوالو مخالفینو د بریدونو پلانونه کشف او مخنیوي ته تدابیر ونیسي. له دغو پوښتنو وروسته د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو په غوښتنه د ځواب ویلو مرحله سیري اعلان شوه او خبریالانو ته اجازه ورنکړل شوه چې د مسؤلینو ځوابونه ثبت کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل هر څومره چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې تودېږي او د نړیوالو له هرکلي سره مخ کیږي، ځینې ګاونډي هیوادونه او په تېره پاکستان هڅې کوي چې د افغانستان وسلوال مخالفین لا ولمسوي او جګړې ته تیار کړي.
پاکستان از این وضعیتی که در مورد دولت ما به وجود آمده ناراضی است.
دوول پاکستان لدغه وضعیت نه چې زمونږ د دولت په اړه رامنځته شوی ناراضی ده. پاکستان غواړي په دې پلمه افغانستان وګواخي چې طالبان قوي دي او په دې اړه رول ولوبوي، او بل دا چې غواړي نړیواله ټولنه په دې تیر باسي چې د تروریزم پر وړاندې له افغانستان سره همکاري کوي او همداشان هم زموږ دولت او هم نړیواله ټولنه ته ستونزې پېښې کړي. بلخوا ویل کېږي چې په پام کې ده د انګلستان شاوخوا 450 سرتیري په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو په لیکو کې ګډ شي. په دې اړه د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست ښاغلی رادمنش وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه مخ په پراخېدو دي او نوي انګلیسي پوځیان به د افغان ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو بوخت شي. د پوځي چارو پوه باری عارض وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه د افغانستان او د نړیوالې ټولنې هلې ځلې ښیي چې سولې ته لارې موندل کېږي. د همدې له امله وسلوال مخالفین هڅې کوي چې د سولې په خبرو کې امتیازونه ترلاسه کړي، ځکه په وروستي جنګونه تاوده ساتي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي برېټانیا په پاکستان کې د خپل نفوذ نه په استفادې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ادا کولی شي. دا خبرې وروسته تر هغه د مشرانو جرګې مرستیال آصف صدیقي ازادي راډیو ته وکړه چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون کابل کې وو او د ملي وحدت حکومت مشرانو سره په لیدنه کې ویلي چې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې مرستې ته ژمن دی. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
یو ورځ وروسته له هغې چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ولاړ، له افغان حکومت سره د همکاریو ژمنې وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې برېټانیا کولای سي د افغانستان له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لندن او اسلام آباد پخوانیو اړیکو ته په کتو برېټانیا کولای سي چې پاکستان اړ کړي څو د افغانستان له سولې سره صادقانه همکاري وکړي. د ښاغلي صدیقي په خبره برېټانیا له امریکا او عربي هیوادونو سره هم ښې اړیکې لري او کچېری وغواړي دغه هیوادونه هم له افغانستان سره د سولې په برخه کې همکاري ته هڅولای سي.
کچېری برېټانیا وغواړي په ډېر کم وخت کې کولای سي چې موږ په همسایه ملک باندې فشارونه زیات کړي. عربي ملکونو سره برېټانیا ډېر ښې اړیکې لري، دوی کولای شي په عربي ملکونو باندې هم فشارونه زیات کړي او دې په څنګ کې امریکا سره ډېر نږدېوالی لري. دوی دواړه سیاست یو ده، دوی کولای شي امریکا هم پرې قناعت ورکړي. یعنی په هر طریقه چې شیر برېټانیا وغواړي
دا سرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون تیر ورځ کابل ته راغلی وو او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره یې لیدلی دی. جانسون د افغان حکومت له لوري له اعلان سوي اوربان او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له سولې هر اړخیز ملاتړ کړی دی. د برېټانیا حکومت په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلی، ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان په چارو کې رول لري په ځانګړي ډول د دغه هیواد ګاونډي هیوادونه باید په دغه حساس وخت کې له خپل نفوذ نه رغنده استفاده وکړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا برېټانیا کولای سي پاکستان له افغانستان سره صادقانه همکاریو ته اړ کړي؟ د سیاسي چارو افغان کارپوه خوشال خلیل یې ځوابوي.
دا ټول ته معلومه ده چې برېټانیا په پاکستان باندې لوی نفوذ لري او تابن کا برېټانیا وغواړي چې افغانستان کې د دغه جنگ ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي، نو کولی شي خپل نقش ولوبوي او بالاخره پاکستان ته وعده راکړي یو ډول ضمانتونه سره همکاری.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې زیاتې سوي. له افغان حکومت سره په خوا کې عامو خلکو هم د سولې لپاره غږ اوچت کړی. که څه هم تر اوسه وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر سوي، خو حکومت هڅې کوي چې دغه ډله د سیمې د یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په همکارۍ د سولې میز ته کښېنوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتیس هم په دې وروستیو کې ویلي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د واقعي خبرو لپاره هڅونکې نښې نښانې تر سترګو سوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پرګنې منځنۍ صفه او فم 3.15 د ازادي راډیو د اوریدو آدرسونه دي په ټول افغانستان کې. پرون په اورزګان ولایت کې د ملي امنیت د رئیس او د امنیت د پخوانی عامر زینو کسانو په یو بل باندې ډزې کړې دي. چارواکو ته یې کړې چې یو شمېر خلک ټپیان شوي هم دي او همدارس عامو خلکو ته مالی تاوان اوښتی دی. شریف الله شرافت په دې موضوع کار کړی او دا رپورټر رالیږلی.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې تیر مازیګر د دغه ولایت د پخواني امیر امنیت او اوسني د ملي امنیت رئیس ترمنځ نښته کې نه تنه ټپیان سوي دي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد اروپ احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې نښته تیر مازیګر په ترینکوټ ښار کې د ولایت مخې ته رامنځته شوي چې پکښې کې د سپوکو او درنو وسلو څخه کار اخیستل شوی او شاوخوا دوه ساعته دوام کړی دی.
یو پیښه لوی خبره د امنیت ملي کسانو او د رئیس مولا خان چې پخوا دلته د پولیسو غاړه راغلې پاتې شوی ده. د کسه د امنیت ملي زخمیان لرو، متاسفانه یو د پولیس ده او په کومه ده چې ماته راپور راکړل ده درې یا پنځه کس د جانب مقابل
د
ولایتي روغتون سرپرست رئیس ډاکټر ضیاء الرحمن یزی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې د درې تنو روغتیایي حالات ناسم دي او د درملنې په موخه یې تېره شپه کندهار ولایت ته لېږدولي دي.
مضمون نه ټپیان ضرور چې په دې کې درې دانې ټپیان چې هغه د ملي امنیت پورې مربوط وو او درې چې هغه د پخواني امیر د امنیت هغو کسانو او دوه ملکي هغو ټپیانو او یو پولیس هم په هوایي مرمۍ باندې چې هغه په لرې ساحه کې وو هغه هلته ټپي شوی وو. یعنی مجموع نه زخمیان دی ولایت روغتون ته راوړل وو. په دې کې تقریبا درې دانې شدید زخمیان وو چې هغه هم کندهار ته انتقال شول.
په ورته وخت کې په اورزګان ولایت کې پخوانی امیر امنیت حجر ملاوی چې د ملي امنیت رئیس لمړی ورته کمین نیولی او د دې پر موټر یې ډزې کړي.
دا چې د نن ما ته کمین نیوي ما کمین خوړلی دی زما موټر اته تاسو ویلی چې خپل په پښی کې چې د ولایت مې حرکت راکړ راغلم د دې کې کومندان ته کومندار کړی زما موټر د ثانیه شاید یو غدي وشتل سوی در شاو وشتل سوی د مخته دغه وتی. نو دا هر څه کیسه چې و دا شخصي کیسه دی دا د امنیتي ملي پروژې دی.
د اورزګان د امنیتي ملي ریاست مسولینو تر اوسه په دې تړاو رسنۍ ته څه نه دی ویلي. بل خو بیا یو شمیر هټیوالو ازادي راډیو ته ویل چې په نشته کې د دې یو شمیر هټی او موټرونه سوځېدلې دي او په میلیونونو افغانۍ زیان ورته اوښتی دی. دوی دولت خواست کوي چې مرسته جوړ سره وکړي.
زمشت تخمینا لس ملیون افغانۍ تاوان ورسېدی دکانو کې اته یا لس دکان وسوځول دغه ارڅ دغه خلک وګون موټر وسوځول
زما دوه دکان وسوځول یو موټر وسوځول دی یو می ورور زخمی دی.
د ترینکوټ شهر هم له تیر شپې رئیس نظامی بڑا بدل کړي او نن په ترینکوټ شهر کې د خلکو او هټیوالو شمیر ډیر کم وو. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد اروپ احمدزی وای په شهر کې وضعیت عجیبی او کوم ستونزه نسته. لدی ټول سره سره یو شمیر دولتي باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه د څېړلو په مخه نن سهار اورزګان ولایت یو باصلاحیت پلاوی هم راغلی څو دغه پیښه وڅېړي. شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په سوریه باندې د اسرائیل دوه راکټونه لګیدلې دي. دا خبره د سوریه دولتي رسنۍ نن کړې ده. اسرائیل د مخکېم په سوریه کې د ایران پر اهداف و حمله کړې وي. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د سوریه رسنۍ وایي چې د اسرائیل دو توغندي نن د سوریه د پلازمېنې دمشق هوایي ډګر ته نږدې راپرېوتل. خو د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی ویلي چې دغو توغندیو د ایران ملاتړې حزب الله ډلې د وسلو او مهماتو ډیپوګانې په نښه کړې وې. د دغې ډلې مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې که څه هم پر دغو ډیپوګانو دغه حمله تېره شپه شاوخوا یوه بجه وشوه خو له امله یې کومه لویه چاودنه ونه شوه. د سوریې د بشري حقونو د ډلې په وینا د سوریې د هوایي مدافع ځواک نه دی توانېدلی چې د اسرائیل د دغې حملې مخه ونیسي. د اسرائیل پوځ ویان تر اوسه د دغې حملې په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل په خپل ګاونډ سوریه کې د ایران پوځي حضور د خپل امنیت لپاره خطرناک بولي او د هغه په وړاندې خبرداری ورکړی دی. له دې مخکې هم د اسرائیل پوځ په سوریه کې د ایران پر پوځي اهدافو او هم د بشار الاسد رژیم پر ملاتړو نورو بهرنیو وسلوالو ډلو حملې کړې دي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې د جون په 18مه د سوریه په ختیځ کې پر عراقي ملیشو په حمله کې هم د اسرائیل لاس و. اسرائیل په سوریه کې د ایران د پوځي حضور په اړه خپلې اندېښنې د بشار الاسد رژیم له بلې کلکې ملاتړې روسیې سره هم شریک کړي دي. د اسرائیل او سوریه دفاع وزیرانو په وروستۍ کتنه کې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د قدس د څانګې ملیشیا او حزب الله له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې د اسد رژیم پلوي ځواکونو په خوا کې جنګیږي. اسرائیل خبرداری ورکړی چې له خپلو پولو سره نږدې د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره به هر هغه اقدام چې لازم وي وکړي. تهران که څه هم په ښکاره په سوریه کې پوځي حضور نه دی منلی خو ویلي دي چې پوځي سلاکاران د سوریې د حکومت په غوښتنه په دې هېواد کې د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې همکاري کوي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې دی. اوس هم عصمت ساروان له یو نوې ټکنالوژي مطلب سره.
د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس په اړه له ډیر وخته ویل کیږي چې د هر څه کنټرول به واخلي. د آی بی ایم کمپنۍ د مصنوعي ذهن ټکنالوژۍ په یوه مناظره کې یو مسلکي مناظره کوونکي انسان ته ماته ورکړه. د آی بی ایم د مصنوعي ذهن دا ماشین چې پروجیکټ دیبیټر نومول شوی له باوري منابعو معلومات راټولوي. آی بی ایم وای چې پروجیکټ دیبیټر له خلکو سره د معلوماتو په تبادله کولو کې مرسته کوي او له بلې خوا د معلوماتو د وړاندې کولو په وخت د انسان په شان د احساساتو تر اخیز لاندې نه راځي. دا خبره د جون په ولسمه له یو مسلکي مناظره کوونکي سره د ماشین ثابته کړه. د دوی د مناظرې یا بحث موضوع د فضایي څېړنو لپاره د عمومي بودیجې ځانګړتیا وه. انسان او ماشین د وینا لپاره 4 دقیقې، د نقد لپاره 4 دقیقې او 2 دقیقې د نتیجه اخیستلو لپاره درلود او 2 دقیقې وخت د نتیجه اخیستلو لپاره درلود. په پای کې د مناظرې کتونکو او اوریدونکو د مصنوعي ذهانت ماشين ته رائے ورکړي، ځکه چې د دوی په باور ماشين زیات معلومات لرل. په دې کې مهمه خبره دا ده چې اوس مصنوعي ذهن ته ورزده کېدای شي چې د انسان په شان وژغيږي او په ډیرو معلوماتو کې له لټون او څېړنې وروسته سم او د قناعت وړ دلایل وړاندې کړي. خو د ماشین دلایل او معلومات تر ډیره له دې سره اړه لري چې هغه ته څومره معلومات ورکوو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتست د فوتبال د نړیوال جام په اړه باندې تاسو ته ریپورت لرو. د فوتبال په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم د تشویق لپاره ایرانۍ نجونې او ښځې په استډیومونو ته ورځي او خپل ملي لوبغاړي تشویقوي. په روسیه کې که څه هم د ایران ملي ټیم له پرتګال سره وروستۍ لوبه مساوي کړله، یعنی یو مساوي شوله او له نړیوال جام سره مخه وکړه، خو خزو او ایرانی نجونو دغه چانس ترلاسه کړ چې خپل ملي لوبغاړي په ژوندۍ توګه په سټډیوم کې وګوري. نوریاس نوری په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د ایران د فوټبال ملي ټیم دریمه لوبه له پرتګال سره مساوي کړه. دواړو ټیمونو یو ګول واه، خو د ایران ټیم چې په بی ګروپ کې مخکې یو لوبه له مراکش ګټلې او بلې هسپانیا ته بایللې او په جدول کې دریم ځای خپل کړی و. د دې جام بل پړاو سیالیو ته د وتلو لپاره د هغې ګټلو ته اړتیا درلوده، خو که د ایران ټیم په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام له سیالیو سره مخه وکړه. په ایران کې ښځو بیا په وروستیو 40 کلونو کې د دوهم ځل لپاره چانس ترلاسه کړ چې دغه لوبه له سړو سره یو ځای د تهران د ازادي په لوی سټډیوم کې د تلویزیون پر یوې لویې پردې وګوري. په ایران کې په 1999 کال د اسلامي انقلاب راهیسې چې مذهبي محافظه کاران واکمن دي، ښځې له دې منع شوي چې په ورزشي لوبغاړو او عامو ځایونو کې د فوټبال لوبې له سړو سره یو ځای وګوري. محافظه کاران داسې استدلال کوي چې ښځې باید په دغو لوبو کې له سړو ځکه لرې وساتل شي چې کله نارینه په احساساتو راځي ښکنځلې کوي او سپک سپورې وایي. له دې مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ ښځو په ایران کې د لومړي ځل لپاره چانس ترلاسه کړی و چې د تهران په همدې سټډیوم کې له سړو سره یو ځای له هسپانیا سره د خپل ملي ټیم لوبه وګوري. په داسې حال کې چې تېره ورځ د تهران په لوی سټډیوم کې ښځو د خپل ټیم د لوبې ننداره کوله، د ښځو د حقونو ایرانۍ فعال مریم قشقایي ته روسي چارواکو بیا اجازه ورکړه چې د سارانسک ښار په سټډیوم کې د پرتګال او ایران ترمنځ د لوبې په جریان کې په ایران کې پر ښځو د لګول شوي بندیز په وړاندې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. میرمن قشقایي چې د یوه آنلاین کمپاین له لارې د فوټبال د نړیوال فدراسیون له مشره غواړي چې پر ښځو د بندیز د لرې کولو لپاره پر تهران فشار راولي، د تامسن رویترز فاونډیشن ته وویل چې د اعتراضیه شعار په بیا اوچتولو سره د بریا احساس کوي. تر دوشنبه پورې چې په روسیه کې د ایران او پرتګال ترمنځ لوبه د تهران په لوی سټډیوم کې ښځو له سړو سره یو ځای لیدله، د دغه آنلاین کمپاین د لاسلیک کوونکو شمیر تر 3000 کسانو په سمبولیک ډول د دغه سټډیوم د نندارچیانو له ظرفیته زیات شو.
مننه چې ازادي راډیو ته مخاغنی والی وو. د ایران د فوټبال د ملي ټیم په اړه باندې معلومات واریدل چې دا ټیم نړیوال جام څخه ووته، خو بیا هم ایرانی نجونو او ښځو چانس ترلاسه کړی و چې روسیې ته لاړ شي او هلته د فوټبال د ملي ټیم د ایران لوبې وګوري. اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د هلمند سولی کاروان غړي به څوک ساته ورسته د ملګرو ملتونو مهمو منشي ته د خپلو غوښتنو په اړه یو لیک وسپاري. دوی به دغه لیک د یوناما دفتر ته سپاري. د لیک جزئیات تر ډیره حده پټ پاته سوي دي. هغوی د یکشنبې د ورځې رئیس په کابل کې د یوناما د دفتر مخې ته ناست دي او پرلت یې کړی دی. د ایران د سرحدي پولیسو قمندان بریډ جنرال قاسم رضایی نن له یو لوړ رتبه پلاوي سره کابل ته رسیدلی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د سرحدي قواو له قمندان سره د تروریزم پر ضد پر مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق پر مخنیوي او د سرحدي امنیت پر شکیدو خبرې کوي. د افغانستان د ملي وردو ګنچ مر عسکر او منصبدار نن د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د هغو وسوالو په حمله کې وژل شوی او زخمیان شوی چې د اسلامي دولت دلی یا داعش غړي ګڼل کیږي. د درزاب امنیه قمندان تورن محمد اسماعیل دقیق ارقام نه دي څرګند کړي. دا خبره یې نن ازادي راډیو ته کړې ده او ویلي دي چې که مرکزی حکومت مرستونه کړي شاید درزاب ولسوالۍ سقوط وکړي. خو په شمال کې د 209 شاهین قلی وردو چارواکو تر اوسه پر دې مسله خبرې نه دي کړي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو په دوام نن په سی ګروپ کې د استرالیا او پیرو په او د دنمارک او فرانسې د فوټبال لوبډلی او په ډی ګروپ کې د نایجیریا او ارجنټاین او د آیسلند او کرواشیا لوبډلی سره مخامخ کیږي. او د مقدونی ولسمشر جورج ایوانوف د خپل هیواد د نوم د بدلون په اړه د موافقه له لاسلیک ډډه وکړه. د ولسمشر ایوانوف له دفتره په بیان کې ویل شوی چې د مقدونی د نوم د بدلولو په اړه له یونان سره موافقه چې پر اساس به د دواړو هیوادونو ترمنځ وشت کلن کړکیچ پات رسیدلی وای غیر قانوني ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب باندې او فیسبوک باندې باندې لوستل شي. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وای.
افغانستان د پاریس په شو جام سیالیو کې څلورم مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل د شو افغان لوبغاړو د پاریس جام په نړیوالو سیالیو کې د سپینو زرو یو او د برونزو دوه او هم د سندا سیالیو په څنګه کې د سپینو زرو دوه او د تالو یا اجروی فورم په څنګه کې د برونزو یو مډال ترلاسه کړ. دغه سیالي چې دوه ورځې وړاندې په ایران کې پیل شوې وي تیر شپه پای ته ورسېده. د ښاغلي پیمان په خبره د پاریس شو جام سیالیو کې لبلابلو هیوادونو څخه شاوخوا 200 ورزشکارانو وګډون کړی وو. په ترسره شویو سیالیو کې ایران لومړی، دویم، هند دریم او افغانستان څلورم مقام خپل کړ. د فوټبال د سیمه ییز ټورنمنت مرکزی زون سیالۍ تیر ورځ په پنجشیر ولایت کې پیل شوې. د فوټبال فدراسیون مرستیال او د سیالیو تنظیمونکي شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې 5 ټیمونو کې چې دوی د پنجشیر، یو د کاپیسا، پروان او بامیان ولایتونو دي په خپلو کې سیالي کوي. د ښاغلي شهزاد په خبره د دغه سیالیو په لومړۍ ورځ پنځشیر ټیم له کاپیسا سره لوبه وکړه چې 0-0 پای ته ورسېده او ټاکل شوی چې نن د پنځشیر ای ټیم د پنځشیر له بی ټیم سره سیالي وکړي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال په نړیوال جام سیالیو کې تیر شپه څلورو ټیمونو په خپلو کې سیالي وکړي. اراګوای کوربه روسیې 0 ته د 3 په مقابل کې ماته ورکړه. سعودي عربستان 2 د 1 په مقابل کې مصر ته ماته ورکړه. مراکش او اسپانیا 2-2 او ایران او پرتګال هم 1-1 په مقابل کې لوبه وکړه.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د کندز والی عبدالجبار نعیمی وای په روان کال کې د دغه ولایت په کچه 3.5 میلیون افغانۍ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې لګول کیږي. د والی په وینا په نږدې راتلونکي کې پر دغو پیسو د زراعت د پرمختګ او د کیفیت په هدف د یو شمېر پرمختیایي پروژو کارم پلی کیږي. اجمل آرین په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به 2 اونیز پروګرامونه د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او د ګوړې اچار اونیزه خپرونه خپره شي.
په کندز کې د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د یو شمېر پروژو کار پیل کیږي. د کندز والی عبدالجبار نعیمی وای چې په دې ورستیو کې دوی د زراعت او مالداری په برخه کې د یو شمېر پرمختیایي پروژو د پلي کولو منظوري د هیواد د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري ترلاسه کړې او دغه پروژې په روان کال کې په دغه ولایت کې پلي کېږي. د والي په وینا چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د کرنې او مالدارۍ په برخه کې بنسټیز بدلون رامنځته شي.
د کرنې او مالدارۍ موضوع چې په دې ولایت کې ډېره مهمه او دا مو د اړوند وزارت سره مطرح کړي. خوشبختانه حیات تر راغلي ټول صاحب خپل سروې وکړي، خپل کار اخلاص کړي، ډېرې بنیادي اساسي طرحې او هغه عملي کارونه به انشاءالله دلته شروع کېږي. شش کال به انشاءالله 350 میلیونه افغانۍ په دې برخه کې دلته انشاءالله چې دوی مصرفوي تر څو موږ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې دلته هغه ضرورتونه رفع کړي.
د ښاغلي نعیمي د خبرو پر بنسټ چې د یو شمېر سړو خونو او د کرنیزو ځمکو د اوبو د تامینولو په هدف د یو شمېر د اوبو د زیرمو جوړول په دغو پروژو کې شامل دي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې عملي او پلي کېږي.
د پرمختګ لپاره په کندز کې ډېر امکانات شته. مثلا ما د ډېر لویو سړو خونو پیشنهاد کړی چې دا هیات چې راغلی هغوی هم دا موضوع درک کړی دی. موږ باید حداقل 2 یا 3 5 زره متره ټنه سړې خونې ولرو چې دلته خپل میوجات او خپل سبزیجات دلته دا جوړ کو وسات. بل موضوع د اوبو د کوچني کوچني هغه ذخیرو چې هغه وکولای شي چې په ځینې ځایونو کې هلته د کرنې او مالداری په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
له دې سره سم د کندز والي د کرنې په سیستم کې بدلون راوستل ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د کرنیزو چارو وسایل باید میکانیزه شي تر څو د کرنیزو محصولاتو په کیفیت او پیمانه کې زیاتوالی رامنځته شي. بلخوا د دې ولایت ګڼ شمېر بزګران هم خوښي څرګندوي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د دوی لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي.
مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځوانه خل خبرې کوي جون د تیرې دوه
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوی ده.
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړ شي هلته به یو خوښ کې وبي ما ول دا هغه داغونه زما په زړه پاتې ده. زه هغه ښځه نه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه
جوړونکي فرشته غني د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونه خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه پر اتلونکو انتخاباتو کې د خزو د ګډون موضوع ځانګړی شوی ده.
پورې ورته وات می
په کور کې اجازه نه راکوي.
زموږ دا وخت خو ته کوم اجازه خو نه ورکوي.
391
کزا خزه هم کولای شي چې پټو ټاکونه
د خبرونه فرشتي غني جوړه کړی ده چې زه سهار ګل میرزا یې درته وړاندې کوم. که څه هم دلته په افغانستان کې خزو ته پټاکنو کې پورین تندي هر کله نه ده شوی، خو په انتخاباتو کې د خزو ګډون مهم انګیرل کیږي. تیرو ټاکنو ته په کتو د خلکو هغه نظرونه څنګه بدل شوی دي چې کله نا کله به د خزو په مرګ سره هم نه بدلیدل، خو لا هم د خلکو اندېښنو ته د پای ټکی خودلو لپاره وخت ته اړتیا ده. آیا په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره خزو لیوالتیا لري؟ په راتلونکو ټاکنو کې د خزو رول څومره مهم دی؟ د خزو دامه پوهاوی لوړوالی به دغې پروسې ته څه ګټه ورسوي؟ که په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو ګډون کمرنګ وي، ټولنې او پخپله ښځو ته څه تاوان رسوي؟ او بلاخره دا چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې لوی خنډونه څه دي، په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور چمتو کړی چې په دې راپور کې د ښځو نارینهو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، یو حقوقي کارپو، کورنیو چارو وزارت او د ښځو د حقونو د وی فعال نظرونه شامل دي چې په ګډه یو.
انتخابات یا ټاکنې هغه سیاسي او ټولنیزه پروسه ده چې د هر هیواد وګړي پر مټ د خپلې ټولنې لپاره برخلیک ټاکونکي ګامونه اخیستای شي. افغان ښځې د سیاسي بهیرونو په تیره بیا د ټاکنو په حق له معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته د وړ استازو د انتخاب او د خپلې رای ارزښت په اړه پوهاوی ترلاسه او په ټاکنو کې د پراخ ګډون لپاره هلې ځلې کوي، خو کله ناکله امنیتي، سیاسي، اقتصادي، کلتوري او ټولنیزې د دې لارې ستر خنډونه جوړ شي. په افغانستان کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د خلکو نوملیکنه د حمل میاشتې له 15 نیټې له ښارونو پیل شوه، بیا ولسوالیو ته وغځېده او په کلیو کې د سرطان میاشتې تر 15 پورې دوام کوي چې په 1500 مرکزونو کې د ښځو لپاره هم ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. سره له دې چې په افغانستان کې اوس هم د ښځو حقونه په پوره توګه نه دي ورکړل شوي، خو بیا هم داسې ښځې او نجونې ډېرې کړي دي چې غواړي په ټاکنو کې د خپل حق څخه ګټه پورته کړي. په دې لاره کې له ځینو ستونزو سره هم مخ کیږي، خو پر وړاندې مبارزه کوي. موسکا هغه څوک ده چې له ښوونځي فارغه شوې، قانوني عمر یې پوره کړی، خو تر اوسه یې په خپل واک هیڅ کار نه دی ترسره کړی. هغه په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره ډیره لیواله ده، خو وایي چې آن د رای ورکولو لپاره د پلار اجازې ته اړتیا لري.
سپنینا میں ہم کر دے پلار میں مندس ہوئی سے سن سے دیری دی او کے وار نہ کر رائے دیر بخئی زتی خو بیا ما رقم سے خزی دی حق لری بعد پدی جمع کے یو خپل اخ کالو کے بعد مک اتمن یو کو رائے ورکو او ز دیر رقم اندم سے دی رائے نہ استفادہ کوم لو حقوق میں استفادہ کوم خو پکور نے کے اجازت نہ لرم او بیا ما ہم کوشش کوم دیر سے رائے ورکو
اخو بیا عائشہ چے د دو ماشومان مور ہم دا وای خامخا بد خپل برخلیک د بدلولو لپاره پټاکنو ګډون کوي. هغه ټینګار کوي چې ښځې باید د نارینه وو په شان په ملي پروسو کې ونډه واخلي.
دا د ښځو حق ده، ولی چې سړی چاته رایه ورکوي سړی د حق لري، باید چې ښځې دا حق ولري. باید موږ هم حق ورکړو، دا خو ضرورت ده، هر ښځې ته دا ضرورت ده چې رایه ورکړي. داسې نارینه ته اجازه شته او ښځې ته نشته، بل ته ګټه ورسیږي، عام د موږ ګټه.
داسې ښځې هم کمې نه دي چې نه غواړي په بېلابېلو دلایلو په ټاکنو کې ګډون وکړي. یوه هم ارزو ده چې له تېرو ټاکنو ښه خاطره نه لري، نو ځکه سږنیو انتخاباتو کې د ګډون لپاره زړه نه ښه کوي.
کله چې وکیلان د موږ مشکل نه حلوي نو زه ولې رایه ورکړم؟ موږ چې هغه مخکې رایه ورکړلې او نتیجه هم غلطه ولیده، نو زه وایم چې نه ورکوم. داسې څوک شته نه د موږ د دولت چې راسي پوښتنې وکړي، به احساس وکړي چې موږ خپل مشکل ورته وای.
په انتخاباتو کې د ښځو د کمرنګ ګډون یو مهم علت په ټولنه کې د نارینه او حاکمیت ښودل شوی. خو دا چې ولې نارینه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ته زړه نه ښه کوي، علت یې څه دی؟ په اړه د ننګرهار اوسیدونکی عزیز خان وایي:
را موږ ښځې په دغه شرایطو کې نه پوهېدو چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه که چېرته ښځه انتخاباتو ته لاړه شي دلته وضعیت جوړ نه دی او په کور کې ښځه هم کاره کېږي.
کله چې په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو د کمرنګ ګډون خبره کېږي، سمدواره دا پوښتنه ذهن ته راځي چې په ټول افغانستان کې څومره ښځو په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون په هدف نوملیکنه کړې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمیشنر ملیحه حسن وایي: که څه هم ورځ تر بلې د انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې په شمیرو کې تغییر راځي، خو تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې شاوخوا 6,650,000 کسانو نومونه ثبت کړي چې له ډلې یې شاوخوا 2,100,000 یې ښځې دي. خو دا چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره څومره ښځو نومونه ثبت کړي دي، له میرمن حسن څخه به یې واورو. د ولسي جرګې لپاره په ټول افغانستان کې 391 ښځو نوملیکنه کړې ده چې له ډلې 126 تنو له کابله نومونه ثبت کړي دي. خو د ولسوالیو شوراګانو لپاره 201 ښځو نوملیکنه کړې ده. د ولسوالیو شوراګانو لپاره د خزونو لیکنه اخته ده چې تر اوسه د افغانستان د شپږو ولایتونو له ولسوالیو هیڅ یوې ښځې هم نوم نه دی ثبت کړی. د دې لپاره چې موږ ښځو ته اسانتیا رامنځته کړې وي، اکثره مو د ښځو مرکزونه له نارینه وو بیل کړي دي. د تالاشۍ او داسې نورو برخو کې مو ښځې ګمارلې تر څو دوی آرامه واوسي. دا ټول د ټاکنو کمیسیون هغه هڅې دي چې دوی یې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو ښځو لپاره کوي.
له
بلې خوا، حقوق پوهان او د نظر خاوندان وایي چې د رایو صندوقونو کې د ښځو رایه د دې ټولنې برخلیک بدلولی شي، ځکه چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه ده. دا چې د کوم قانون پر اساس په انتخاباتو کې د ښځو ګډون مهم ګڼل شوی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې غړی فیصل عمرخیل به یې په اړه راته ووایي.
افغانستان د اساسي قانون مطابق ښځه هم کولی شي چې په ټول ټاکنو کې ځان نوماند کړي. کاملا اساسي قانون کې راغلی دی، د انتخاباتو قانون کې راغلی دی، دا د افغانستان د هر اتباع یو حق دی. ګوري که چیرې ښځې په ټول ټاکنو کې ګډون ونه کړي، نو دا ټاکنې پسې معنا شوې. دوی هم حق لري چې په ټاکنو ګډون وکړي، رایه ورکړي، خپل له دغې حق څخه استفاده وکړي. دا د دوی یو حق ده، یو مشروع حق ده، نو کولی شي چې دوی ګډون وکړي.
کچیر نن سبا ټولنیزو رسنیو ته سر ورخکاره کړو، د هندي سینما د یو شمیر مشهورو فلمي څیرو په نوم هم په افغانستان کې د تذکرو د اخیستلو خبره کیږي، او ورسره د خلکو اندېښنه دا هم ده چې د ځینو لرې پرتو سیمو د ښځینه او تذکرو کې د هغوی عکس نه وي لګول شوی، چې دا هم په انتخاباتو کې د درغلیو لامل کېدای شي. همدا اندیښنې مو د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمیشنر ملیحا حسن سره شریکې کړې. هغه یې په اړه وایي،
تصویر د تذکرو رد نمی کنی؟
د تذکرو د ویش په برخه کې د تصویر او درغلي او انتخاباتي جرایمو په اړه ریپورټونه نه ردوم، ځکه چې همدا اوس هم د سلو شاوخوا دوسیې په څارنوالۍ کې تر څېړنې او ارزیابۍ لاندې دي، او د تذکرو د ویش په برخه کې درغلي او فریب هم یو جرم ګڼل کیږي چې تر سره کوونکي یې د قانون پر اساس تعقیب او مجازات کیږي. خدا هم باید ووایم، که چیرې تذکری عکس نه درلود که په ماشومتوب کې هم اخیستل شوی وي، د منلو وړ نه ده.
تصویر اول که طفل هم باشه ممکن.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي ملیحه حسن په نوماندۍ رای ورکونه او د ټاکنو په ترسره کولو کې میرمنو ته د اسانتیا او برابرول د دغه کمیسیون له دندو څخه وشمیرل، خو د اکثره خلکو اندېښنې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو امنیت ته وراوړي. په دې اړه مو وغوښتل د کورنیو چارو وزارت له امنیتي تدابیرو او برنامو هم خبر شو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. عام خلک هم په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه بیلابیل نظرونه لري. راځئ له دوی څخه به یې واورو.
نوم یې امغانه د کابل اوسېدونکی یم. د کورنۍ نه غواړي چې زه رایم، خوښې نه ده مه ورکوې تاسو ښځه به نه شي دلته درې.
نوم یې شفیق الله مینیم او د ننګرهار نه. او ښځه غټه ونډه لري په ټولنه کې، دا واقعیت خبر ده. دا به مونږ منو د سره، خو په هغه وخت کې چې کله د ښځې ته دغه موقعه مسیده شي.
نمره مزال می پزل احمد د دې سوز سودون کې موږ مور ده خورګان می دي خانم می ده دلته راغله سټیکر ولا ګول تذکری سټیکر کړل دار سو چې خوښ وي خپل نمائنده ته برای اور کوي.
کله یوی خو خزینه فعالان د خزو لپاره ټاکنې ارزښتمنی بولی او غوښتنه کوي چې په دې بهیر کې د خزو د ونډې د پراخېدو لپاره هر اړخیز کار او عامه پوهاوی وشینو، له بلې خوا اندېښنې دادی چې په افغانستان کې خزې د انتخاباتو لپاره د نوي نوماندانو د برنامو او پلانونو په اړه معلومات نه لري، او دا هر څه د هغوی د بېسوادۍ یا کم سوادۍ پورې تړلی بولي. په همدې اړه زما همکارې فرشتې غنی د خزو د حقوقو یوې فعالې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې ده چې په لومړي سر کې په ټاکنو کې د ښځو د ګډون د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي.
خلکو ته دا آر ښکارېږي، ننګ ښکارېږي، عیب ښکارېږي چې ښځه یا یوه مېرمن د یوې کورنۍ دا وغواړي چې ولاړه سي، یا تذکره واخلي او یا هم په سیاسي ډول کې ونډه واخلي.
ځینې په دې باور دي چې امنیتي ننګونې او امنیتي ستونزې هم د دې سبب کېږي چې دوی خپلې مېرمنې یا خپل کور کې چې کومې ښځینه لري هغې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره پرې نږدي او منع کړي.
دا موضوع یو جز دی ولې مسئله کېدای سي، ولې په عامه توګه چې کله چې په ټول افغانستان کې سړی وګرځي ولې خلکو سره کښېني او ورسره وغږېږي او بحث ورسره وکړي، زیاتر مسایل سنتي مسایل دي. خلک او په تېره بیا ښځې بې علاقې دي، یو خو بې علاقې دي، یو سطح د تعلیم او د تحصیل ډېره زیاته ټیټه ده، دوی په دې باندې لا تر اوسه نه پوهېږي سي موږ څنګه کولای شو په خپل ژوند کې د خپل ژوند په شرایطو کې مثبت تاثیر ولرو.
یعنی تر څو سلنې پورې به په خپله ستونزه د ښځو اوسېږي چې دوی خپله غواړي په داسې ملي پروسو کې ونډه واخلي.
دوی نه پوهېږي، او وخت چې دوی نه پوهېږي چا ورته تشریح کړی نه داسې دا چې تا رول په دغه پروسه کې څه شی ده.
ځینې په دې باور دي چې د ښځو فعالینې چې کومې دي یا کوم بنسټونه چې دي د ښځو د حقوقو په برخه کې چې کار کوي، دوی خپل لغه وظیفه او خپله دنده په سمه توګه سرته نه ده رسولي، او همدا د دې سبب شوی چې خلک او په تېره ښځې د انتخاباتو په اړه پوهاوی ترلاسه نه کړي.
زه هم نظر یم دې لپاره، ځکه خلک سره ادعا لري چې موږ د ښځو لپاره ډېر زیات کار کړی دی. کاش یو دفعه دوی خپل سرونه په ګریوان کې ټیټ کړي او یو لرې پرتو سیمو ته ورشي او د هغو ښځو نه پوښتنه وکړي چې د تا دېرش کاله مخکې ژوند او د نن ژوند تفاوت دی څه ده. بیا به دوی پوه شي چې موږ تر اوسه هیڅ نه دي کړي.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د تلې 28مه نیټه ټاکلې ده، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې د ولسوالیو شوراګانو د کمپاین بڼه، حقوقي چارچوکاټ او د وظایف ولایي ګونګوالی د دې سبب شوي دي چې خلک مخصوصا ښځې دغو څوکیو ته د نوماندۍ لپاره زړه ښه نه کړي. اوس مهال هم په شپږو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، فراه، اروزګان، کندهار او ننګرهار کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره ښځو حتی نوملیکنه نه ده کړې. که چیرې دا بهیر همداسې روان وي نو سیاسي ډګر کې به د ښځو لیوالتیا نور هم کمه شي. خو ګوریدونکو، دا خپرونه فرشتې غني جوړه کړې وه چې ما سهارګل میرزي درته وړاندې کړه. خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. سږ کال کاندیدانم دومره ډیر دي لکه د پسرلی مړزان چې له هرې پولې به دوه درې الوزي، چې ډیرې فیسبوکي دي او څه مافیایي. د ملت رښتینی استازي او ښه کاندیدانم شته، خو په دومره ډیرو کې به د ښو او بدو توپیر سړی څنګه کوي؟ د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
اوس پامو کې ګډ وډو خبرونو ته. نتاقان
سباګل ترګمۍ
او منفګل منفک
حکومت د حکومت برطرف کړی وزیر بیرته مقرر کړ.
د کابل سیند ژبه داسې وچه شوي لکه د کابل د ترافیکانو شونډې.
د ځینو کاندیدانو نوم لا په پنسل لیکل شوی نه دی، خو چمونه د وکیلانو کوي.
عام خلک وای سوله کیږي، خو د سولې بندر وای نه کیږي. د خبرونو توصیل.
حکومت د حکومت برطرف کړی وزیر بیرته مقرر کړ. بی خبر آژانس خبر را کوي چې له همدې عمله حکومت خفه او ځان حکومت نور تخکاری، ځکه چې برطرف کړی وزیر نیم حکومت بیرته مقرر او د میلیونونو قرارداد پرې لاسلیک کړ. خبر زیاتوي چې تر اوسه ډېر داسې د مقرری او برطرفۍ مثالونه شته چې نیم حکومت منی او نیم یې نه منی، او له همدې عمله اوس د هیچا هم له حکومته سترګه نه سوزي، لا چې رایم نه پریوهي. کنه نیم حکومت ځان خوار خوار خي او نیم لوکس لوکس د غنمو او باقلیو ګډوله دنو.
د کابل سیند ژبه داسې وچه شوې ده لکه د کابل د ترافیکانو شونډې. در په در آژانس خبر راکوي چې اوس نو کابل سیند د پوډریانو لپاره سم کشمیر دی، او له همدې عمله ډله ډله ورکوزیږي او عیشونه پکې کوي. لکه د کابل ښار په څلور لارو او واټونو ولاړ ترافیکان یې چې په وچو شونډو او ګردونو او دودونو کې کوي. د ډرایور او کراچیوان هر لور چې جیب ته اچوي دومره خوند ورکوي لکه بخارا چې ویني. کارپوهان باور لري چې هیڅ کله به هم نه د کابل خر سین جبلنده شي او نه به هم د پوډریانو روز بویته اورک شي.
د ځینو کاندیدانو نوم په پنسل لیکل شوی نه دی، خو چمونه د وکیلانو کوي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې اوس له وکالت هم د پیسو پیدا کولو، ځان ښودلو، خېټې او څټ غټولو او اخوا داخوا اړیکو ټینګولو وسیله جوړه شوې ده. نو ځکه هر سړی کوشش کوي چې دغو نعمتونو ته له همدې لارې ځان ورسوي، او بیا لس کاله هم نه د خپل ولایت نوم یاد کړي او نه هم د رای ورکوونکو، ځکه چې دغه ته نه خوشي وي او نه هم ورته اهمیت لري. اله خپل خپلوان مقرر او بهر ته ولیږي.
ام خلک وای سوله کیږي، خو د سولې بندر وای نه کیږي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د سولې د بندر او بندریانو کار په جنگ کې جوړ دی، او خپل اسونه هم په جنگ کې چاغوي. مانا په لکونو لکونو ماشونه د همدغې سولې په نامه اخلي. نو که سوله راشي دوی به له هر څه خلاص شي. له همدې امله د سولې بندار او بندارین وایي چې سوله نه راځي او په دې شرایطو چې رام نه شي ښه ده. کارپوهان وایي چې د سولې د بندار او بندارینو اصلي کار همدا دی چې د سولې د راتلو مخې ته غټ غټ کاڼي ور وغورځوي او خپل ډالري د سولې بندار دایمي کړي. خبرونه خلاص.
فیسبوک چې راووت نو ډېر کارونه یې کې وران کړل، ډېرې اسان هم کړل. لکه داسې
بل صفت دا دے چه پس پیرا بورا کی خوشی کی دا زان مڑی
بلا تای مڑوی زد پی مڑکڑم
تا غلشا لکه دی ترو مجمع می پا خبرو کی رالویگی
خلالا خبر دی کوا تا ویل چه پس پیرا بورا کی زان مڑوی
او خیر ویسی بل صفت دا دے لکتو مستوی چارک کچوزی دوم رایشی دی غوڑی دی اول دی طول صفتولو علاوه یو بل خصفت دا دے چه خوصای نمری؟
دا خو پر اختیام دیر او خصفتونه لری لالا
دروغ وایی دا سی لغتی وحی چه چوکو نزکی رای نسی
دا بیا سنگا بونگیگی
زازا کسا دی کوا
نو چه دا سی دا کندر لالا خرچه اینکی کلکه او ساتا
نا میرگولا ما یو بل چورت وحاله ده
چه چورت لالا؟
دا چورت می وحاله ده چه دا با خرچه کم او یو سو روپی با نوری مور سره اوزده کم خزر اتیق و با پی واخلم دیده بم سات ور سره تیروی
چه سات بمی ور سره تیروی
خزه پیای بای لوسی بای مندارو می وحی دا ټول د ساتیری کارونه دی
سعیده خوب یادغه د ساتیری کارونه تا پخبلا کوا
نو امیر گولا اوز دا وا چه فیسبوک لره و کنا
او لالا دولارم
ای شاباس چه فیسبوک لری نو داسی با اوکی چه او چو بمی دوغا اکسونه واخلی خوخه خیسته اکسونه او بیا بای پا اکسونو که غطه او نور هم خیسته که وای داسیم که دیشی نو دا اکسونه با طول پا فیسبوک که واچه لانده بای صفتونه ورتولی که او دما دی تلپون نمره با هم پکی لان که چارا تول چه اوز خلق غاوی خری او میگی اوزی طول پا فیسبوک که خرسوی لکه چه قیامت نگده شوه خدای ورستی
که دا غصیوی اغا دی دیران ایلانم پکی واچاوا طول دی کلا مخی نیولی دا
دیران منه خوره وی خزی چه طول برکت پم دی دیران که دی
ملامت نینو پم دا غ دیران لوی سوایی
وس دا هم اوري
دغه د خزي جامې دی وګوره چې خوخي دي او کنه
لکومه زه دې خسي دي
ته خو یو زل وګوره چې خوخيږي دي او کنه
خالي احتیا وایا چې لکوم زینه د خسي دي
خوخه دې شو کنه
ته دې ما خوخه څه کوي لومړی دا وایا چې چیرته دې اخیستی دي
په منډي کې مې واخیستی
په بلای و هم لمخه مې چپاوا څنګه ته به درته وغورځوم
ولی خوخه دې نه دي
نه زه اوس خدای دومره خواله کړم چې په دومره سنترونو کې دې منډي جامې واغوندم
ګوره خزه کبر مکه وا خدای مکه چې د مړو جامو ته احتیاج نشو هغه دې خي خسته جامې دي
چی نیشی خیستای می اخلا ما خو نمی مجبور کرای
خزی تی دغه بل ول ولا احنا خو اخلا
پا بلای با هم بل دیورکشی لالا جامو سرا
تا خوی یو زل ول ولا
می دیخ سنتر بای چلور زرا و اتسا با افغانی
هر وقت ما سره دغه سی ټوکی کې ما ویل چې دمه ولی خوخی سوی
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ هیله زرمتی او زه هوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسې نو د پوسپکسونو شمیرې مو تاتی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 4
خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل تنظیمای دور از جبیش
به گزگوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام مفتنه؟
و باید یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
ساعت 5 عصر است. صدای ما را